رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس له افغانستان نه بل کال د وزر امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان کړی. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره په ابوظبي کې د موقتي حکومت په جوړولو او د انتخاباتو په ځنډولو باندې خبرې نوې شوې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدل په امنیت تاثیر نه کوي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه پوځي عملیات ترسره کوي.
ملي اردو وایي په کندهار کې د طالبانو یو مرکز له منځه وړي.
د دې عملیات بسیار دستاوردهای بسیار بزرگ دره. قطعات به استعمای ما 350 متر دیا.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې یو مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
السلام علیکم. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ویل کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر راوستلو غور کوي. ګمان کیږي چې ټرمپ په پام کې لري د 4000 عسکرو له جملې نه سمه نیمایي برخه راوباسي. د اعلان د ټرمپ د پلان له مخې به د راتلونکي 2019 میلادي کال په جنوري کې 1000 عسکر له افغانستان نه راوځي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غیر محاربوي قطعات سره کار کوي او لومړی دنده دا وه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه وکړي او مشورې ورته ورکړي. د ټرمپ اداره له طالبانو سره په مذاکراتو بوخته ده او کوشش کوي چې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره د مذاکراتو لارې د حل یوه لاره عمومي. دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پنځشنبه په ورځ له خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه. که څه هم چې میټس په خپل استعفا لیک کې په خاصه توګه د افغانستان جنگ ته اشاره ونه کړله، خو دا خبره کړي چې جمهور رئیس ټرمپ د دې حق لري چې داسې د دفاع وزیر وټاکي چې له نظریاتو سره متفقي.
د افغانستان د حکومت چارواکو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راایستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ اعلان کم اهمیت بللې دي او ویلي دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع توان لري. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخنسوري نن د جمعې په ورځ په دې اړه پر ټویټر لیکلی دي چې 3000 بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره حده د روزنې تخنیکي مرستو او حمایي چارې پر مخ وړي که دا وځي په هیڅ توګه به په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 14 کلن جنګ کې چې د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ دی، د څه د پاسه 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د اریانا تلویزیون او د طلوع تلویزیون سره په اختصاصي مرکو کې ویلي چې په ابوظبي کې د طالبانو سره د غونډو په وخت چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د حکومتونو په همکارۍ جوړې شوې ښې غونډې وې. خو په دا غونډو کې په افغانستان کې د موقتي حکومت او یا د انتخاباتو د ځنډولو په باب خبرې نه دي شوې. پام وکړئ، رپورټ ته شفیع سرداری لولي.
خلیلزاد وویل موږ ټول کوشش کوو چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته حاضر کړو او دواړه خواوې په خپلو منځونو کې د سولې په خاطر د ګامونو د پورته کولو په هکله یوې موافقې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې طالبانو د افغانستان د حکومتي هیئت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه وکړه. فکر کوم چې دا یوه اشتباه وه چې د متحده ایالاتو په شمول په غونډه کې شاملو هیوادونو د استازو په ذهني منفي اثر وکړ. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان تر هر څه دمخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو د موجودیت په اړه یوې موافقې ته رسیدل غواړي، خو متحده ایالات غواړي ډاډ حاصل کړي چې د القاعدې او داعش په شمول تروریستي ډلې به د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې پر ضد د حملو لپاره استفاده نه کوي. او دغه هدف ته رسیدل ایجابوي چې افغانان باید په خپلو منځونو کې لومړی یوې موافقې ته سره ورسیږي.
در چارچوب یک آتش بس به همکاری دوستا اگه ضرورت بود کار صورت بگیره، چون هر قدر زودتر جنگ ختم شوه بهتر، هر قدر زودتر کشتار بس شوه بهتر. اما من میفهمم که پیچیدگی ها و چالش های زیادی وجود داره، جنگ ریشه های عمیق داره، نه تنها مسائل داخلی است، جنبه های منطقوی داره.
خلیلزاد وویل چې موږ د ابوظبي په غونډه کې د یوه موقت حکومت په جوړولو او یا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ځنډولو هیڅ ونه غږیدلو.
خو خلیلزاد وویل بهتره به وي که د انتخاباتو نه مخکې د سولې موافقې ته سره ورسیږو. هغه زیاته کړه چې دا خبره تر ډېره حده پورې طالبانو پورې ارتباط لري.
خبرونو ته دوام ورکوه. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې مذاکرات چې په متحده عربي اماراتو کې وسول، د راتلونکي کال په پیل کې به ډېرې مثبتې نتیجې ولري. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر خالد بن سلمان په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه مذاکرات ډېر ګټور و او د شخړې د پای ته رسولو لپاره به بین الافغاني دیالوګ ته وده ورکړي. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د متحده عربي اماراتو په خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ونډه اخیستې وه. دا هغه هیوادونه دي چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی وه.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان د حکومت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د قندهار ولایت د میوان پولیس والے کې د وسلوالو طالبانو یو غټ مرکز منځه وړی دی. دغه مرکز د هلمند او روزګان ولایت په سرحد کې واقع و او د میوان ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې پروت و. حکومتي چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې.
د بشری حقوقو طرفدارانو خبرداري ورکړي چې په راتلونکي میلادي کال کې به په چین کې د خلکو د بشری او انساني حقوقو د سرغړونو پیښې لا زیاتې سي، ځکه چې روان کال په چین کې د یغور د مسلمانانو او ځینو نورو اقلیتونو د حقوقو د سرغړونو په اعتبار بدتر کال و. له 1 میلیون څخه زیات یغوري مسلمانان په زور او جبر له خپلو کورونو څخه ایستل سوي وه او په شاقه کمپونو کې اچول سوي وه. له دې څخه علاوه د چین حکومت په ګڼ شمېر د عیسویانو عبادتخانې چې پټ یې فعالیت کاوه ړنګې کړې.
او دا هم د دې سات څو نور خبرونه. د کراچۍ یوې جنایي محکمې د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري او د هغه د خور فریا تالپور موقتی ضمانت منظور کړی دی. پر دواړو باندې په نجازه توګه د پیسو د کاروبار تورونه لګېدلي وو. زرداري د موجوده صدر اعظم عمران خان سره ژور سیاسي اختلافات لري او خبرداری ورکړی چې دی به په پارلمان کې د صدارت له مقام نه د هغه د ګوښولو لپاره رسمان یو وړاندیز وړاندې کړي. د اوترش په پایتخت ویانا کې نن د جمعې پورس د یو ټوپکوالا په ډزو کې یو کس وژل شوی دی او یو کس زخمی دی. پولیس ویل چې په دې اړه تحقیقات کړي دي، خو د وژل شوو کسانو او نه د حمله کوونکي هویت افشا شوی دی. د پاکستان د کابینې یو لوړپوړي وزیر ویلي چې متحده عربي امارات به زر د پاکستان په دولتي بانک کې 3 میلیارد ډالر واچوي. پاکستان له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او چین په شمولي د نړۍ څو هیوادونو ته د پور لاس اوږد کړی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورټ ده. حکومت وایي له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د دغه هیواد پر امنیت څه اغیز ونه کړي. په دې باره کې پام وکړئ له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال رپورټ ده.
افغان حکومت له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي سلو په مسله د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غور پاړه د خبرو شو ریپورټونو په خبرګون کې ویلي چې د بهرنیو سرتیرو وتل به د دغه هیواد په امنیت اغیزه ونه لري. د جمهور ریاست ویاند هارون چخنسوري له افغانستان څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو پاړه د خپل ټویټر په پاڼه ویلي چې دا چې 2000 بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او د حمایتي چارې پر مخ وړي که دا ووزي، دا په هیڅ توګه په امنیتی برخی تاثیر ونه لري، ځکه چې د ښاغلي چخان سوري پر وینا په تیرو څلور نیمو کلونو کې امنیتی مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و. د افغان حکومت د ټول نظام او ملت نهایي هدف همدا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. ښاغلي چخان سوري ویلي چې کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په حق له رسنیو کې مطرح کیږي، دا اندېښنې د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې تر دې لا په زیات شدت مطرح کېدي. هغه وایي چې هغه وخت به اکثره تحلیلګرانو ویل چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت به د سکوت سره مخ شي. خو د چخان سوري پر وینا زړورو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو قربانیو دغه تحلیلونه غلط ثابت کړل او د افغانستان له ارضي تمامیت او خلکو څخه یې په میړانه دفاع وکړه. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې همدا خبره وکړه او ویې ویل چې افغان ځواکونو په تیرو څه باندې څلور کلونو کې دا ثابته کړه چې د خپلې خاورې څخه د دفاع وړتیا لري. ښاغلي مرتضوي وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه پوځي عملیات ترسره کوي. زموږ نړیوال همکاران د روزنې او مشورې په برخه کې لمونږ سره دي او موږ له څلور کلونو څخه په زیاته موده کې دا ثابته کړه چې موږ په خپلواک ډول د دفاع مدیریت او مشري کولی شو او زموږ ځواکونه یو ښه پړاو ته رسیدلي چې کولی شي جګړه رهبري او مدیریت کړي. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله تر اوسه د افغانستان د سیاسي ګوندونو مشرانو او د حکومت نورو چارواکو په دې هکله لا غبرګون نه دی ښودلی. خو په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خپل ټویټر په پاڼه په امریکا کې ټاکنو ته په پاملرنې له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د وتلو پریکړه باندې تعجب نه دی ښودلی او ویلي چې افغانان باید د امریکا د بشپړ وتلو ته چمتو اوسي تر څو د بل کوم تعجب سره مخ نه شي. د پوځي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي که چېرې امریکا افغان پوځ سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د دې پریکړې اغیزه به د افغانستان په امنیت ډیره نه وي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان پوځ د خاورې د ساتلو وړتیا لري خو پوځي مرستو او امکاناتو ته هم اړتیا لري.
تر هغه ځایه پورې چې متحده ایالات پورې ارتباط درلودل، دوی په افغانستان کې د تعلیم و تربیه مشورې او ځینې مالي حمایتونه په لار کې د 2014 نه تر اوسه خپل وظایف سرته رسوي او خپل سربازان د افغانستان د جنگ په ډګر کې خپل ظرفیتونه په ښه توګه استعمال کړی او په آینده کې هم استعمال کړي. اما مهم داری چې دغه د موږ ملي اردو سیاته قل اردوګانې لري په ښه او معیاري اصلاحګانې سنبال شي او زه ډاډه یم چې د افغانستان ملي اردو کولی شي چې په افغانستان کې خپل وړتیا وښيي او د خپل وطن دفاع وکړي.
امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپلو زیات شمېر سرتېرو د ایستلو په باب دا ریپورټونه په داسې حال کې ورکړي چې د دې هیواد استازي د وسلوال طالبانو له اساس سره په خبرو بوختي. په دې خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتېرو د وتلو غوښتنه د طالبانو تر ټولو لویه غوښتنه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې مو د سیاسي چارو د کارپوه یونس فکور سره مرکه کړې.
فکر صاحب ډیره مننه. تاسې هم په جریان کې چې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې دوی به په افغانستان کې خپل سرتیری سم نیمایي راکمی، یعنی وزره سرتیری براباسي. موږ تاسې که وګورو د یوې خوا د سولې خبرې هم روانې دي، له بل طرفه جنګ هم روان دی په افغانستان کې. آیا په داسې شرایطو کې د امریکایي عسکرو کمیدل به ستاسې په نظر څونه د جګړې په میدانونو تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم دا دوه جهت لري، یو رواني لحاظ دی او بل د جګړې په میدانونو کې دی. په رواني لحاظ طبیعي ده افغانان یو څه دې ته آماده وه چې ترامپ داسې یو سړی دی چې ګډ تاوان سنجي او تصامیم یې ژر نیول کېږي. د پخوا څخه داسې ګنګوسې وې چې کېدای شي یو وخت موږ ته راکشینو چې ده په خپل ټویټر کې نشته کړي چې موږ د افغانستان څخه وځو، ولې دا په داسې وخت کې اعلان شو چې هلته د جناب خلیلزاد خبرې د طالبانو سره و داسې مرحلې ته رسېدلې دي چې ډول امیدوار کننده دي. هغه دا چې طالبان یو علاقه یې دا ده چې امریکایان خپل د لشکرو د وتلو تقسیم اوقات دوی ته یې راکړي، طبیعی دی امریکایان دی او غټ زبرځواک پایز او یو ورپا کې دلی ته خونیسی کولی چی خپل نو موږ داسې فکر کوو چې دا یو حرکت دی د امریکایانو د خوا یو ګام دی چې د دې دپاره یې واخیستې چې د طالبانو انګیرنې چې دوی غوښتل دا دې موږ خو حرکت وکړه اول قدم موږ واخیسته اوس نو طالبانو او د دوی مهاجرانو په تاسو پورې اړه لري چې د افغانستان بل ګام را واخلي یا دا دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني یا درې میاشتنۍ ورباندې اعلان کړي په دې ساحه کې کله څېړل شي خوشبیني ده ښه ده تاوان نه رسوي ولې موږ کله چې د خلیلزاد خبرو ته دلته غوږ ونیوه او افغانستان ته راغلي وو د ویل چې موږ افغانان دا نه پرېږدي یوازې که طالبان سولې ته نه حاضرېږي جګړه دوام کوي او موږ به افغان ولس حمایه کوو د دې څه معلومېږي چې دا د امریکا تعهدات تو څخه سرغړونه نه ده بلکې یو سیاسي نظامي تاکتیک دی چې ګوندې د سولې مذاکراتو ته یو حرکت ورکړي یو جیش ورکړي په دغه جهت کې زه فکر کوم چې
سید فکر صاحب بیا بل لند پښتنه هم مطرح کومه افغان حکومت ویلی چې د دوی د امریکایي ځواکونو کمیدل به د جګړې په میدانونو غیز ونه کړي که څه هم امریکایي ځواکونه ډیر فعال نه دي د افغانستان په جګړه کې اما فکر کوي چې واقعا افغان ځواکونه به وکولی شي د امریکایي ځواکونو د حضور په کمیدو سره به د طالبانو یا د مخالفینو په وړاندې هغه خپلې جګړې ته دوام ورکړي غواړم په لنډه توګه ځواب راکړي فکر صاحب
ز فکر کوم د په خواڅه افغان ځواکونه تعرض ته ور مختصي و بل د وزیر اکبر خان د پیشي او کدا داسې لکه ما چې د مخه درتول یو سیاسي نظامی تاکتیکی شاته تګي نو بیا د افغان ځواکونو پر مورال منفي تاثیر نکړي جګړه ته به دوام ورکړي او طبیعي ده موږ لا د امریکایانو تخنیکی نظامی او مالی مرستو ته ضرورت لرو که هغه دوام وکړي پر جبهو به تاثیر نه کوي او که هغه هم بیا لږ شي نو طبیعي ده چې افغان ځواکونه په جګړه کې پاتې راځي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
حکومتي مقامات وایي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو اساسي مرکز لمینځه وړي. د پوځ مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو په دې مرکز کې د جنوب د څلورو ولایتونو لپاره د بهرنیو لارښوونکو په مرسته ماینونه جوړول. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
پر اندازه بسیار مصطفی احمد که از ساحه دیدی تئورات کشفی ما
امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار په لویدیځ کې له هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې د ګډو افغان ځواکونو نظامی عملیات تیر ماخصن پای ته رسیدلي. د میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمه له کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د جګړې د کوماندې عمده مرکز بلل کیږي چې د چارواکو په وینا د پیل سوو نظامي عملیاتو لپاره عمده هدف و. د 215 متل کلي اردو چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د کشپی الوتکو له دید څخه هم د پټېدو لپاره وسلوالو د خپلو جنګي قمندانانو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ کړي وه. د نوموړي کلي اردو د درېمې لیوا قمندان جنرال امیر محمد وایي چې ګډ پوځي عملیات تیر مخصن پای ته رسېدلي او په ترڅ کې 16 تنه وسلوال وژل سوي چې 4 تنه یې سرګروپان وه. د زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ماینونو هغه ستر مرکز هم له منځه وړل سوي چې د سړک د غاړې ماینونه پکښې جوړېدل.
د دې عملیات بسیار دستاوردهای بسیار بزرګ دره قطعات و جز تمای ما 350 متر یا خندقا
دی وایي د 350 متر په ژوروالي غښتلي خندقونه دی کینلی وچی له بمباری او یا هم د افغان قواو د عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره ورڅخه کار اخیستی. ان که جنگی الوتکو هلته بمبار هم کاوه دوی د مځکی په لاندنی برخه کې ورڅخه ځان ساتي او د ماینونو د جوړولو خاص بهرني تخنیکی کسانی هم پکښه اوسېده چې د کندهار ترڅنګ د هلمند روزګان او غزنی ولایتو لپاره خطرناک ماینونه جوړول او ذخیره کول دا کوي مرکز موږ په دې عملیاتو کې مبینځ یوړي.
یک ولاتی به حساب ماین و مهماتی گپای از یا او توظیف پرسنل از این بانی تیمور که مراکز اساسی از یابو صورت نگرفت.
د پوز مقامات وای چی د بنی تیمور په سیمه کې ګنشمیر کلی د وستوارو طالبانو له حضور څخه پاک سوي او یو سل اته څلويش شخصي هغه ماينونه هم لمنځ وړل سي بيچي د لوی لارو پر سر باندې ځای پر ځای سوي و. امنیتي مقامات وای چی په دوه عملیاتو کې د قاطع ماموریت الوتکو هم د دوی ملاتړ کاوه. بلی خواته د میوند ولسوالی و پوزی مقام د نمنو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چې د بنی تیمور په ګډو پوزی عملیاتو کې شپږ تنه د پولیسو او پوز سرتیری وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیاندي. سرچینه زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو یوه دشکه چې الوتکې په نښه کولې هم لمنځه وړل سوي. خپل وسلوالو طالبانو د بنی تیمور د نظامی عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ نړیوالو رپورټونو ته. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په یمن کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د بندیانو تبادلې ته چمتووالی لري. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د یمن متخاصمو ډلو په تېره هفته کې په سویډن کې د سولې د خبر په جریان کې د قیدیانو د نومونو لیستونه تبادله کړي دي. په هر لیست کې تقریبا د 2000 قیدیانو نومونه لیکل شوي چې دغه متخاصمې ډلې خلاصولو ته لیواله دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې هره خوا څلوېښت ورځې وخت لري چې د قیدیانو د نومونو صحت ملاحظه کاندي. دغه وخت د ډسمبر د میاشتې 12 نیټې نه چې دغه موافقه لاسلیک شوې شروع کیږي. داسې ویل کیږي چې په دغه نومونو کې ممکن داسې نومونه هم وي چې یا خو ممکن خلاص شوي او یا هم اوس لا درکه دي. د سور صلیب د ټولنې یو سیمه ییز مشر فابریز کاربونی وایي کله چې د قیدیان خوشي نو دوی 10 ورځې وخت لري چې په هغې کې د سور صلیب مامورین د قیدیانو سره په دې غرض مرکې وکړي چې په دې ډاډ حاصل شي چې حقیقتا هغوی غواړي چې بیرته خپلو اصلي ځایونو ته لاړ شي او که نه. هغه وایي
And after there is the logistic of taking people from one place to another, we'll have a plane. We need to secure
the خلکو په انتقال کې څو لوجستیکی مشکلات هم شته. مونږ تیاری ته ضرورت لرو. مونږ دې ته هم ضرورت لرو چې د اطمینان حاصل کړو چې په کوم ځای کې به تیار پز مکه کینی. مونږ دې ته هم ضرورت لرو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې په دغه شخړو کې متخاصمې ډلې باید د دغو کارونو د امنیت ضمانت وکړي. دا بل ډېر اوږده او سخت عملیات وي. په دې کې هم شک نشته دی چې په دې کار کې بس غیر مترقبه مشکلات هم وي. ښاغلی کاربونی وایي چې هر وخت د یو غیر مترقبه حالت امکانات شته دی، مګر هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې د دغو سختیو سره مقابله وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د قیدیانو تبادله به په یو وخت کې کیږي. هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه په کامل ډول قیدیانو د تبادلې د کار او د هغې د مصارف او مسؤلیت لري. هغه وایي
We are playing what we call the neutral intermediary role of the ICC. And our experience is the best
د سور صلیب رول په کامل ډول به طرفه ده. موږ په دې کار کې پوره تجربه لرو او د هغې تجربې په اساس موږ کوشش کوو چې هر هغه څه په ښه طریقه وشي چې موږ یې مسؤلیت لرو. حتی موږ د پیسو دپاره هم چاته خواست نه دی کړی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې سیمه ییز مشر ښاغلی ګابونی وایي چې په جنگ کې ډېر کسان لا درکه کیږي او ډېرې کورنۍ دې ته منتظرې دي د خپل یو عزیز نوم په دغه لیست کې وویني. ښاغلی کاربونی وایي په دې کار کې د ټولو نه سخته مسله د هغو کورنیو درد و اندو ده چې خپل یو عزیز یا عزیزان یې اوس هم لا درکه دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونو ورستۍ رپورت په کندهار کې 1500 تر 500 کالو د کښته عمر ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل سوی. له تیر یوه کال راهیسې تر 140,000 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
په کندهار کې ریګستان، میانشین، غورک، شاولی کوټ او میوند د ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر یوه کال ځنډ وروسته پکښې تېره ورځ ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین رسېدلی. روغتیایي مقامات وایي چې په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له کبله خپلې تګلارې ته تغییر ورکړی او اوس پر هرو لسو کورونو باندې د ماشومانو د رایو ځای کېدو مرکز ټاکل شوی. چارواکي زیاتوي چې د شنبې په ورځ به په خاکریز ولسوالۍ کې هم د پولیو کمپاین پیل کړي. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو مقام ډاکټر عبدالستار امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین رسولو ټیمونه هڅه کوي چې په دې ولایت کې ټولو پاتې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورسوي.
د 2018 کال د نیمې میاشتې راورسم راتلیس کمپاین نه کړ تقریبا 18 میاشتې کېږي. نو دا لومړنی ځل دی چې موږ په دې وتوانېدل چې هلته مسجد په مسجد یا کوټه په کوټه واکسین وکړو. یعنې د یو لک شل زر څخه زیات ماشومان موږ سره په کمپاین کې د واکسین څخه پاتې دي. موږ په دې پلان دا پلان کړی دی چې دوی زیات کشنان دغه مسجد په مسجد راولي. ولې بیا هم موږ مقایسه کولای نه سو د کور په کور کمپاین سره دې کې به کېدلی چې موږ بیا هم ډېر کشنان د واکسین څخه پاتې.
چارواکي وایي چې په میانشین، ریګستان، غورک، شاولي کوټ، میوان، خاکریز، ارغسان او مارو پولیسوالیو کې د 15 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو ماشومان شمیر تر 140 زره اوړي. شاولی کوټ ولسوالۍ ته د واکسین رسولو د رضاکار ټیم مسول محمد اجان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په کلیوالي سیمو کې لا هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت نه دي خبرې.
د مشت کله کله دا سکل ته ورسو چې دا کلی دا سکل سره مخ چې هغه کلی واکسین کوي هغه کلی ته چې ورسو بیا دا کلی د مشرانو د سپینږی سره چې مشت کوي نو خبرې ورسره وکړو مقصد د واکسین په ګټو یې خبر کړو. هغه خلک دې ته متوجه شي چې واکسین ته ټول کښنه نه دي چې یو ګشت موږ راغلي یا کلی ته هلته مداخل سره خبرې کړې دي. دوم غشت اخلګو چې موږ ورزو د خپل کښنه خپل راوستل دي کې نکته.
خو د واکسین رسولو د زینو نورو ټیمونو کارکونکو بیا وایي چې تر پرلهپسې کوششونو او خبرو ورسته توانېدلی چې له واکسین سره مخالفي کورنۍ راضي کړي. د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو جانان وایي چې په دقیق ډول د عامه پوهاوي د پروګرامونو عملي کول ګټور حل لاره ده.
د مخ خلک په واکسین باندې نه پوهېږي اوس ټول خلک پوه شوي دي. کوم خلک نه پوهېږي یا چا غلط پوه کړي د هغو سره موږ خبرې کوو هغه موږ اصلاح کولی شو په دې خبره باندې چې هغه واکسین وکړي. که څوک نه پوهېږي د هغو سره موږ خبرې کوو موږ هغه کولی شو چې هغه خپل ځای له راولو هغه د واکسین وکړي.
سږ کال په افغانستان کې د پولیو ټول 21 مثبتې پیښې ثبت شوې 15 په جنوبي ولایتونو کې دي. په دې کې نه پیښې په کندهار، 2 په روزګان او 4 هم په هلمند ولایت کې دي. روغتیایي مسولین د ماشومانو د روغتیا لپاره تر ټولو خطرناک حالت ګڼي او له کورنۍ څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه بل کال د برابر وزر امریکایي عسکرو د راوستلو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوو تلویزیوني مرکو کې ویلي دي چې له طالبانو سره په ابوظبي کې د موقتی حکومت د جوړولو او یا د انتخاباتو په ځنډولو باندې خبرې نه وي شوې. خلیلزاد ویل بهتره به دای چې جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان د حکومت چارواکو له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ اعلان کم اهمیت وباله او وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د ځان د دفاع توان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 12 کلن جنگ کې چې د تاریخ تر ټولو اوږد جنگي ګڼل کیږي څه د پاسه 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر ویل دي چې د افغانستان د سولې مذاکرات چې په متحده عربي اماراتو کې سرته ورسېدل د نوموړي په قول د راتلونکي کال په شروع کې به ډېرې مثبتې نتیجې ولري. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان په وساطت خبرې وشوې. د افغانستان پوځي چارواکو ادعا کړې ده چې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د طالبانو یو غټ مرکز له منځه وړی او 16 طالبان وژل شوي. طالبانو په دې اړه د حکومت د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. او د اسرایل پوز د هغو ټونلونو پرانولو پیل کړی دی چې په وینا د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې پر اسرایلو باندې د احتمالي حملو په حالت جوړ کړی و. د اسرایلو د پوز یو نن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ کوم خلک چې د لبنان په سرحدي سیمو کې ژوند کوي باید له ټولونو نه ځان لرې وساتي، او د ملګرو ملتونو په سوراساتو ځواکونو هم غږ وکړ چې د حزب الله ځینې زمینی ټونلونه وران کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، هیله ده چې د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا اونیزې خپرونې ته چې نن ماښام په 8 بجې خپریږي ټلیفونونه وکړئ. تر بیا مو پر خدای سپارو.